حق باندې کیږي. د ملالرونکو وګړو تکله چې دولت وظیفه ورکوي دوی احساس کوي، یعنی چې دوی په ټولنه کې شمولیت لري. دوی کولای سي بیا په هر برنامو کې چې یي د ټولنې دا دوی کولای سي چې هلته ځانونه ښکاره کړي یا پیدا سي یا سهم واخلي یا هلته واوسي. په افغانستان کې یا په دولت کې خوشبختانه چې دوی اوس د ملل لرونکو وګړو په حقوقو باندې یا په دوی په حق باندې یا دوی ته په اعتماد کولو باندې په دې باور شوي دي چې ملل لرونکي وګړي هم کولای شي چې کار وکړي و هم کولای شي چې په دې دولت کې یا د دولت ته خدمت وکړي یا سهم واخلي.
په قوانینو کې یا پاسنادو کې په دې اړه څه ویل شوي دي؟ مثال اوس خو داسې ویل کېږي چې باید 100% سهم ورکړل شي او حکومت هم دا کار پیل کړی چې معلولین باید په اداراتو کې وي، خو په قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوي کنه؟
او هم په بین المللي په سطح باندې او هم په داخلي قوانینو کې ملل لرونکو وګړو ته کاري حق ورکړی. مثال د افغانستان دولت په 2012 کال کې د ملل لرونکو وګړو کنوانسیون امضا کړی دی، او په دې کنوانسیون کې پرته ده چې ټول د بشري حقونه او معلول دی نظر کنیولی، د کار حق هم په 28 ماده کې راغلی دی چې دولت دی باید د ملل لرونکو وګړو حق په رسمیت وپیژني. همدغسې په اساسي قانون کې ترې 15 ماده کې چې د معلولینو قانون ترې جوړ شوی دی، په 28 ماده کې راغلی چې هر اداره باید 3% معلولین د استخدام کړي، هغه معلولین چې واجد شرایط در بخش دی. مګر متاسفانه دغه کې باید داسې وای چې یعنی کولای شو چې دینم تفسیر سی یا د ماده تحلیل سی. مونږ پیږو چې په افغانستان کې جنگ و ډیر کسان معلولان سول، ډیر کسان نو څه کولای چې تعلیم و تحصیل ته لاسرسی پیدا کړي. ځینې اشخاص دی توانایی لري مګر بیچارهګان تحصیل نه لري. مونږ نه غواړو چې مثال د خبرې یا معلول لاړ سي بے سواد ای رئیس سي موین سي. مثال کولای شو چې مونږ هغه په مغه نظر د شرایط د وضعیت یو چیرته استخدام سي، او ځینې کسان چې تحصیلات لري هغه ته هم باید زمینه برابره کړي او استخدام سي مطابق باندې د 28 ماده د معلولینو د قانون. او په اقرب میاشت کې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون او د اصلاحات اداري کمیسیون دو یو طرز العمل د استخدامي د معلولینو ته جوړ کړی په اداراتو کې چې تقریبا پر مطابق باندې 10% باید په هر اداره کې تطبیق شي، چې خوشبختانه دا طرز العمل جوړ شوی دی او په دې باندې کار روان دی چې په اداراتو کې تطبیق شي، او هر اداره هر وزارت چې خصوصي او چې دولتي د ملل لرونکو وګړي استخدام کړي. همدغسې هر کال کې معلولیت د ورځې د لمانځلو لپاره یو شعار د سازمان ملل لخوانه ټول دولتو ته ورکول کیږي چې سکال دا شعار و چې د ملل لرونکو ګډون په سیاسي یا په برنامو کې تر رهبری پورې، یعنی دوی کولای سي پر اداراتو کې پر رهبری کې هم شامل سي. مثال د افغانستان دولت دا کار وکړي چې سکال مونږ شو کولای په مستقلو کمیسیونونو کې منګه معلولین په رهبری کې لرو، په پارلمان کې، په سناتوري کې منګه معلولین لرو، او ډيري نور په ریاستو کې او په امریاتو کې داسې استخدام شوی دي. مګر هغه فیصدی چې په قانون کې راغلی هغه فیصدی تر اوسه تطبیق شوی هم نه ده.
کوم عوامل سبب کیږي چې هغه د معلولینو د کار یا د وظیفې کولو مخه نیسي؟
یو خدا چې د افغانستان د دولت ډيري ادارې معلولینو ته لاسرسی نسته پکې. که یو معلول وغواړي چې په یو اداره کې لاړ سي، آرته یا استخدام شي، او هغه اداره هغه ته لاسرسی ونه لري، مکمل یو شخص فلج ده او ادارې ته ورځي مګر هغه اداره رامپ نه لري، لفت نه لري، مثال د خبرې ده د سهولتونه پکې نشته، یو عمل دا ده. بل عمل کیدای شي هغه بې باوري چې ځینې کسان یا ځینې حتی کولی چې د رهبرانو د مقامات د دولتي مقامات وایو چې د معلول لرونکو هغه توانایي ته او هغه وړتیا ته چې هغه دوی لري د دوی باور نه لري. دا فکر کوي چې که ورته ووایي چې دغسې یو شخص ده دا اسناد لري دا دومره تحصیلات ده، مګر یا فزیکی معلولیت لري و یا حسي معلولیت لري، نشنوایی و نبینایی و دا مسائل لري، هغه په دې فکر نه کوي چې دای معلول څه استعداد لري، څومره تحصیلات لري، مثلا اداري کارونه کولای شي. دای مستقیم فکر کوي چې فلات سره یا یو معلول نابینا یا ناشنوا کله کولای شي. دا عوامل کیدای شي چې دا معلولین په همدغه عواملو باندې ونیسي کولای شي د وظیفو ته ورسیږي یا استخدام شي.
انیا یا رښتیا هم تبعیض شته دی په دې برخه کې چې معلولینو ته دندې ورنکړل شي؟
داسې مشخص یو موضوع است چې سړی وایي اسناد پر صورته، مگر بله دا امکان شته. دوه گونه چلند د ملل لرونکو وګړو سره په هر بخش کې کیږي، نه تنها په استخدام کې، په تحصیل کې، که په جامعه کې، حتی په کورنۍ کې. باور دي شته چې ځینې کسان راځي، مثال د خبرې موږ سره هغه ده، خو موږ په همدغه بخش کې کار کوو. زه یو مثال تاسو ته وایم، د افغانستان د اساسي قانون 53 ماده پاساز د ملل لرونکو وګړو قانون جوړ شو. په دې قانون کې اولسم ماده د دې معلولین په دوه ډولونه تقسیموي. یو دا چې هغه معلولین چې فزیکی معلولیت لري یا د بیرونی عواملو باندې جنگ انتحار په دیو باندې معلول شوی، هغه کولای شي چې په میاشت کې مادي حقوق ترلاسه کړي. او ځینې نور معلولین دي چې هغه طبي معلولیت لري، د پولیو په مرض باندې معلول شوی دي او په همدغه نور امراض باندې، چې یعنی باید د دولت له خانه هغه د حمایت دا دونسي کولای چې په همدغه هغه حقوقونه مستحق سي یا هغه حقوق ته لاسرسی ولري. په دې کې یعنی که یو دوه همسایگان منګه تر نظر ونیسو په یوې کورنۍ کې یا په یوې کلا کې کولای شي، داسې ساده وایم، که دوه دنه معلولین یو فزیکي د جنګي معلولي یا د انتحار دیو باندې معلول شوی یو په طبي باندې، د دغه یوې کورنۍ ښه چلند کوي، د یو کورنۍ ورسره ښه چلند په دې نه کوي، وای دای ولې لري، هغه دو آگاهی نه لري، دا تعبیز ده.
نوستاس وړاندیز ته ده، یعنی د دې مسایل د حل لپاره،
د دې مسایل د حل لپاره قانون تعدیل شوی دی، او دولت باید یو تعریف د ټولو معلولینو نور ولري. ټول معلولین په هر شکل، یا طبي معلول ده، یا جنگی، یا د هر رقم بلاخره چې معلول شوی دی، د دولت وظیفه هم داده چې د افغانستان ادبا و حمایت کی هغه کسان چې مثلا ضعف لري یا مشکلات لري، معلولیت لري، هغه کسان هم باید هغه ته هم دا حقوق ورکړ شي. او دا قانون کې چې تعدیل د تلای دا قانون په دې کې دغه حقوق هم نظر کړي ولي.
ډیر زیات مننه.
مننه تاسو نه.
درنو اوریدون خدا وا د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلیونې خو وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بس
خالونه واره شنه خالونه بزنه خاله نو کاری به کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا اوس هم خانی لوحی چه کوزه او چلیمچی هم په ډاله کې راځي کاروي؟
اوس نو دسته چې خلک هم لږ اصلي شول، لږ یې خدای خارجي ولیدل، د خارج خلک یې ولیدل، د روشن استفاده نه کی.
پایل کې کوزه او چلیمچی لڅنه جوړیدل
په دې ډیر ابتدایي ډول کتي نه وته را او دغه نه وسته شاهانو د دربار د سرو زرو نه او سپینو زرو نه په ډیر په انتیک ډول سره باندې جوړاول.
او هغه کسانو چې د لاسو با چولې پاکلې څه خاطري لري
بازی و نسواری اچودی اچی او بو تا واچی او بو اخلی خلی کنگال که با اخگی او پچیلم چی که توفکی نه در دیر بد کارده.
نن امدا موضوع چیلو پا پایل که در لمرانیو کزه او چلومچی پاکل غگی گو او دار روخانه و چی والی پدی روستایو که کزه او چلومچی لگلی دل که گی. قدر من اوردن که کوزه او چلمچی هغه لوښي دي چې له ډوډۍ مخکې او وروسته د لاس مینځلو لپاره کاریږي. یاد لوښي لکه څنګه یې چې له نوم څخه ښکاري دوه شیان دي، کوزه چې اوبه پکې وي او چلمچی چې لاس پکې مینځل کیږي. په پخوا وختونو کې به کوزه او چلمچی د کور له اصلي او ضروري وسایلو څخه شمیرل کېدل. خانانو او د لویو کورنیو مشرانو به یو تن خاص د اوبو اچولو لپاره نیولی و. کوزه او چلمچی به هم له طلا، نقرې، مس او برنج څخه جوړېدل. د شاهانو په دربارونو کې به کوزه او چلمچی په قیمتي غمیانو ښکلي شوي وو. د ماڼۍ په یوه څنډه کې به په ابریشم اوبدل شوی دست پاک هم کوزه او چلمچی ته نږدې په دیوال ځړېدلی وو. کوزه او چلمچی زینتي لوښي هم دي، نو ځکه خو په ملي او بین المللي موزیمونو کې نندارې ته کېښودل کېدل. د علومو اکاډمۍ علمي غړی عاطف نورستانی وایي له هغه وخت څخه چې انسانان د لاس مینځلو په اړتیا او ارزښت پوه شوي، کوزه او چلمچی دود دي.
پښتو کې په مختلفو نومونو یادیږي او زیاتره په شرقي سیمو کې ورته دغه لوټه وایي، لوټه او لګن، او یا کله مې اورېدلی دي چې چلمچی ورته وایي. د دې ډېر ابتدایي ډول البته د خټین لوښي دي چې یعنی د خټینه لوټه ده، او د هغې نه وروسته ډولونه لکه د سپینو زرو، د سرو زرو او د مسو نه، د نورو فلزاتو لکه د ارمونی نه، نکل نه هم دغه لوټه او لګن یا چلمچی او لګن جوړېږي. دا البته د شاهانو د دربار د کیسو له مخې یا تاریخ له مخې موږ قضاوت کوی شو چې دا لوټه او لګن د لاسینځلو لپاره په دربارونو کې دینه کار اخیستل کېده. البته مریانو او مینځو به د لاسونو په مینځلو کې د دینه استفاده کوله، او د مشرانو او د شولویانو او د درباریانو لاسونه به ورسره په ترتیب سره انزل کېدل. مخکله ډوډۍ چې شاهانه دربارونو لوښي به هم خاص په انتیک ډول جوړېدل. په کورنیو کې هم د لوټه او لګن یا چلمچی او لګن اوس هم باب دي، خصوصا په کلو کې خو ډېر زیات. درناوی سره د مشرانو لاسونه په ترتیب سره مشر او تر مشر بیا وروسته ځوانانو دغه راځي، او بیا بالاخره ماشومانو ته د لاسینځلو نوبت رسیږي او دا دود دغه ترسره کیږي.
په اکثره کورنیو کې بیا له کوزې او چلمچی سره د کشرانو سروکار وي. ځینې د اوبو له اچولو سره شوق او علاقه لري، خو یو شمېر بیا د کورنۍ لخوا مجبورېږي چې ناستو کسانو ته د لاسو اوبه واچوي. په دې هکله د دوو تنو د ماشومتوب خاطرې اورو.
نوم مې غفران الله، دوه ورونه مونږ په نوبات اچولې ده اوبه. کله به چې اوبه مونږ اچولې چې هغه وار به هغه به اچولې، کله ما وار ما اچولې، او کله به چې چلمچی چې رانه چپاس وهلې هغه سو وهلو به ټکولې. مونږ هېڅ خوښه نه وه چې اوبه واچو.